بغلان کې د سکرو د وکان شپږ تنه کارکونکي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرست ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت له ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمني پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمني کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمني د تیرې جمعې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان و بلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمني د طالبانو دوه قنصلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ټرمپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او وریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امو نهنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بله لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزي کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اگست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو پر زکون کو زبر شغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو پر زکون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پته نه رڼا ګل علی زکون کول که څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درسی مضمون او ټول کې جغرافیه مضمون پنځم لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو زکون کې درسته پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ژو کول علی زکون کو اس مر تاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو مخې تاسو ټول قدر منو زکون کو نه هل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست په سي تاسو ټول قدر منو زکون کې به خپل زنه سره خپل دوم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژو کول علی زکون کو اس مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او پرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو. هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحه له نوښتمنه پیل به تر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو او قدر منځ کون کوس مرسته ستنن مزه درسي اهداف په هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق بش پر معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنۍ اقلیم، څلورم مدیترانه اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستفي یا همشلرونکي اقلیم، اووم غرنۍ یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنې شپږ د اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده. او هم چنان یو بله خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېر زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي، چې د شپې لخوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی، چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنې هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنۍ سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمنځو مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانه اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، په هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانه اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دې غوسمو کې شامل دي، چې په دې غوسمو کې اورښت ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې ورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنبوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد نه کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار دغه ولایتونه د مونسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمی چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي، او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دي هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دمپورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیږي. اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنی افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي، د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د ښې مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیولې، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی. په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري، او همچنان د دې تر ټولو لوړه څوکه 1050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري، او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله درې زره و څلور سوه متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده پخپله د شبهر کندو ده چې درې زره دوه سوه متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د پنځه زره یو سل څلوېښت مترو پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې پنځه زره یو سل څلوېښت متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه څړځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په هکله ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ازمرګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه څلور زره اووه سوه پنځه پنځوس متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسیږو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبول کی کدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس نام داتم ټول کی جغرافیه مزمون پنځم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیست کون کی برات راغ جوړ او صحت مند او سیر د صحت چم بم پتنی کدر من زکون کو سم راست تاسو د نن مزه پنځم لوست موضوع د عرفه دین او مذهب حق صفحه شی کتاب صفحه ل درو دیشی مینا پر بهتر اته دیشی مسی پیپری همدارنګه زموږ استاسو درن وزیر درسي اهداف عبارت دي: لومړی د عرفا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د عرفا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللی زده کوونکو د پراته وجو دقت بهینه یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې ورسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او بللی زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د عرفا د دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته له اسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلتنی قومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولینډ، مجارستان، چیک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی که درمونه خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتیږي. یعنې دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي، چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو دا ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی فاف په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی پخوانی روحانی مشر و چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د ده د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، درېیمه برخه د عیسوي دین ده چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د درېیم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړې کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دی او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی، او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمېر کسان چې بيدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشهور دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغوني او له برم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم یهودي مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې ده هغه عیسوي دین نیولې دی چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانۍ پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خو ښاغلی زده کوونکو، درلیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیش را په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوایې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي او قدرمنو زده کوونکو، کو د اروپا د لویې وچې کوم مقرره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي، او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وچه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نوزده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو هم شنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نورو هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کېږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د درنو زده کوونکو مدیترانهي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکښې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو د روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کېږي. د دې تر څنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ له لومړي مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا په ما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدرمن اقول علی سکون کو ز برشنا و پارت تاسو ټول ته شرف واس مېما. د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین سب لوسته. خیلی د چتا ټول قدرمن اقول علی سکون کی برت رو غ جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن. ترنو سکون کو د شیز مرستا سو د نن ورځی جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین سب لوسته. نو خیلی د چتا ټول قدرمن سکون کو باید چیر ورځی لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو لوسته پرامر کی ولری. قدرمنو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیې، د دې تر څنګ موږ تاسو باندې نن ورځ پلوسکی د اوبو للاری اوړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حقله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هیله د ستاسو لوست پای پر تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوجو کولای زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ په پلوس کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لویې وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپلې لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جبنو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شیانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا په افریقا لویه وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ همچنه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوش زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توږل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لویې وچې یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویه وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د مسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابویو هیوادونو کې پیدا کېږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې بیا دي، هغه په خپله د اوسپنې کانونه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلی سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس یې کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شي موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغې کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کېږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یا هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې وه، دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1908 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وې، دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر
په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، هم چنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، هم چنان دوی نه شو کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده، کهرال لکه تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې، چې ورو ورو افریقا لویه وچه پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوه شئ، اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړئ، اوسېږئ چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو، یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خوږو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیځ کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټول لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو، د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت دی، د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي، او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې، لکه په نورو کې چې دي خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده، په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی، له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي، همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو وختونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوې ډېری وي بیړۍ چلول کېږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو وخت دی چې تاسو پوسې واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. تاریخ کې تاسو ټول قدر منځ ته کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدر منځ ته کوونکو زموږ سره ستاسو درن مزلوس پر همدې ځای باندې پاتې راسیږي. له دې یو سمو اخیستې او سیږي او په یو سبا نه پوسی او سیږي تر بل داسې لر سفر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرین. تلا په ما شو وخت پرې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدر من او گلی سکون کو زبرشت اغان فارت اس چول تیر زل به هم شرقاس مې ما دلسم ټول کی جغرافیه مز منش پر رسم لوستم. هله د چتا چول قدر من او گلی سکون کی برتر او چور صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن مې در نو سکون کو د چیز مر استا سو د نو رز لوس پر رسم لوستم. نو هله د چې تیر رز لوستم بم په پراو د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړو او سری او یو سبو مترز د کړی وي. در نو سکون کو مکه لدین چې زستا سو د نو رز نو لوس پل کنتا ټول خواجه سکون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. قدرمنو ګلالي سکون کوزم راستا سو د نن ورځې شپږم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی: لومړی د زلزلې د اندازې اټکل کول، دویم د هیواد زلزلې لرونکي سیمې، څلورم سیلابونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګلالي سکون کو د پراته او جواب دقت په هله ما هله د لوست تر پای پر رسره ملګرتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي او قدرمنو زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل کولو په حق له معلومات ولو. سرنګ چې موږ او تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د زلزلې د تاریخ سره آشنا شولو چې زلزلہ موږ تاسو تاریخ لري. زلزلہ د ځمکې د مخ لږ یا ډیر لړزیدلو ته ویل کیږي چې کله په سمه ایزه باندې سره په شاوخوا کې خبريږي. یعنی موږ تاسو ویلې سو چې زلزلہ هغه لړزې یا هم هغه تکان ته ویل کیږي چې د ځمکې په داخل کې ځینې وخت تکتونیکی حرکتونو له عمل څخه رامنځته کیږي، ځینې وخت اور غورځون کې آتش فشانی غرونو له عمل څخه رامنځته کیږي، او ځینې وخت د پلونیتیکی لاملونو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د زلزلې د اندازې اټکل وایو چې څنګه موږ تاسو کولای شو چې د زلزلہ په داسمه کې رامنځته کیږي او اټکل یې په څه ډول سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپل روزمره ژوند کې د اټکل کولو یا هم د اندازه کولو د معلومولو لپاره مختلف وزنونه لرو، د هغو لپاره مختلف واحد ګرامونه څخه استفاده کوو. لکه مثلا موږ او تاسو د هر څه د اندازه کولو لپاره د ټاکلي واحد لپاره لکه د وزن د واحد لپاره موږ او تاسو د کیلوګرام څخه استفاده کوو، د من او فاو د واحد لپاره موږ او تاسو د واټن واحد لپاره د متر څخه استفاده کوو، او همشینان پټ او ملي موږ او تاسو لرو چې په دې سره موږ او تاسو اندازه کړی نسو. نو د زلزلې د اندازې د اټکل لپاره موږ او تاسو څنګه اټکل کولای شو؟ یعنی مثلا تاسو به د دې جملې سره آشنا سی وی اس کله کله به موریدلی وي چې نن په دومره اندازه سره په کندهار کې یا هم په هرات کې یا هم په بامیان کې په دومره اندازه سره به زلزلہ وسی. یعنی د دې کلمې سره آشنا یاست. نو دغه د زلزلې د ټکان معلومولو واحد چې دی په خپل د ټکانونو د واحد د مرکالی په نامه سره یږي چې مرکالی او ریختر دی. دغه مرکالی او ریختر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زلزلې د اټکل کولو واحد معلوم کړو یا هم اندازه معلوم کړو چې په کومه اندازه سره په کومه سیمه کې زلزلہ رامنځته شي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ په استاسو کچیرې د زلزلې و اټکل ته وګورو، د زلزلې اندازې ته متوجه اوسېږو. نو موږ وایو چې زلزلې سپې پر درې بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوي دي، یا هم تقسیم بندي شوي دي، چې لومړنۍ برخه یې درنو زده کوونکو د پرایمري ویبس په نامه سره یادیږي، چې په انګلیش کې پرایمري ویبس ورته وایو، خو په پښتو ژبه کې لومړنۍ سپې یا هم موجونه ورته ویل کېږي. او دویمه هم سیکنډري ویبس دي، چې پښتو ژبه کې موږ او تاسو ورته دویم ډول سپې یا هم ټیکانونه یا هم ضربه ورته ویل کېږي. او درېمه هم په خپله سطحې او برزین موجونه دي یا هم سپې دي، چې د دغو سپو په واسطه سره دغه کومې زلزلې رامنځته کېږي. هغه ځای کې چې در عموما دغه زلزله رامنځته کېږي، درنو زده کوونکو، په هغه ځای کې الماری، دیوالونه، همچنان هغه پرمیز چې کوم توکي پراته وي، کوم شان اجناس چې پراته وي، دا ټول د خوځش په حالت کې راځي او له خپلو ځایونو څخه بې ځای کېږي. نو د زلزلې د ټکانونو په بېلابېلو ډولونو کې موږ او تاسو توپیرونه وینو، او د هغوی د خوځش د پسیده توګه سره د زلزلې شدت موږ او تاسو ته معلوموي، او موږ او تاسو په پوهېدلی شو چې زلزله څومره شدت لري، آیا تیزه ده، آیا قراره ده، او یا هم شدیده زلزله ده. نو موږ ویلی شو چې پوهانو په نظر سره زلزلې لوی، کوچنی او منځنۍ اندازې لري، چې همدارنګه ډېرې لوی او کلکې زلزلې یې هم موږ او تاسو په خپل هیواد کې لیدلې دي، خو بیا هم د زلزلې شدت او کلکوالی له یو څخه تر نه ریختر پورې درجو پورې د یو جرمني عالم وو چې هغه دغه زلزله یې معلومه کړې ده، او د هغه یې د نه ریختر په اندازه باندې ښودلې ده. نو موږ ویلی شو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ زلزله چې ده ډېره سپکه زلزله ده. ډېره سپکه زلزله کومې زلزلې ته ویل کېږي درنو زده کوونکو؟ ډېره سپکه زلزله هغه زلزله ده چې د هغه کې ټکان اغیزې په زلزلو شوونکو ماشینونو کې نه ثبت کېږي. یعنی هغه کوم ماشین چې موږ او تاسو د زلزلې د اندازه کولو کوم واحد یا هم د اټکل آله چې ده، په هغه کې د دې اټکل نه ثبت کېږي، د هغې کوم ټکان یا هم کومې اغیزې چې دي دا نه ثبت کېږي. دویمه زلزله چې ده، دویم مهم ټکی چې موږ او تاسو ته سپکه زلزله پرې معلومېږي، هغه دا دی چې په ټکان باندې یوازې انسان پوهیږي او زړند شان نه خوځیږي. یعنی یوازې انسان ته یو څه داسې احساس ورکوي چې ځمکه شوریږي، خو هغه شان چې پر میز باندې پراته وي یا هم په الماری کې وي یا هم اوچت زړیږي، په هغو کې کوم خوځش نه راځي چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. دویمه زلزله چې ده، درنو زده کوونکو، دغه زلزله چې د ډېرې سپکې زلزلې په نامه یادیږي، خو مګر سپکه زلزله بیا کومې زلزلې ته ویل کېږي؟ سپکه زلزله بیا په ودانیو کې خوځښت تر سترګو کېږي، یا هم کوم کورونه کوم ځایونه کې چې موږ تاسو ژوند کوو، په هغو ځایونو کې لږ څه لرزه یا هم خوځښت په سترګو کېږي، او زړند شان نچش کېږي، لږ څه سره خوځېږي له خپلو ځایو څخه. بل هم د دې تر څنګ زړند شان په ګړندې خوځښت رامنځته کوي، چټک خوځښت رامنځته کوي، کومې کلکینان چې زموږ او ستاسو په کورونو یا هم په دفترونو په ځایونو کې موجود وي، دغه کړکۍ یې چش کېږي، د دروازو چوکاټونه خلاصېږي او بندېږي، چې دې ته موږ او تاسو سپکه زلزله وایي. بله برخه هم درنو زده کوونکو، منځنۍ زلزله هغه زلزلې ته ویل کېږي چې خلک له ودانیو څخه بهر وځي، یعنی د خپلو کورونو څخه بهر راوځي. په دې کې کوچني شان بې ځایه کېږي، او پر دیوالونو باندې هغه کوم شان چې موږ او تاسو راځړولي واوسېږي، که هغه سامان آلات واوسېږي، هغه کپردې، هر شی واوسېږي، هغه ټول شان چې کېږي د خوځش په حالت کې راځي، د الماری څخه لوښي راوځي. د دې تر څنګ بل زلزله چې د یو څه کلکه زلزله ده، یو څه کلکه زلزله چې د دغه زلزله کې ټکان لا زیات احساسېږي، یعنی دغه کومه خوځش چې دی، کومه لرزه چې ده، دا هم لا زیاتېږي. نو کله چې دغه ټکان زیات احساس سي، خلک له خپلو کوټو څخه مستقیمن بهر راوځي، ځکه په هغه وخت کې چې کوم لوښي، کوم سامان لا چې په الماری کې پراته اوسېږي، یوازې د ټکان په حالت کې نه وي، بلکې د دې تر څنګ د دې ممکن یا هم امکان شته چې دغه ټوله لوښي چې شته راولویږي. نو دې ته یو څه کلکه زلزله ویل کېږي، یعنی یو څه کلکه زلزله د کلکه زلزله نه ده. وم هم درنو زکونکو بل زلزلہ چې دا هغه پخپله چې پنځمه زلزلہ ورته ویل کېږي هغه زلزلہ د کلکې زلزلې په نامه سره یږي چې دا کې انسان خپل واک له لاسه ورکړي یعنی انسان خپل ځان نشي کنټرولولی په کومه سیمه کې په کومه ځان کې چې انسان ولاړي هغه خپل واک له لاسه ورکړي پر ودانیو کې چې هر څه بي هغه بي ځای کېږي موټر چلوونکي خپل موټر په زلزلہ باندې نه پوهیږي یعنی دغه موټر چلوونکي چې په کوم ځای کې هغه زلزلہ باندې نه پوهیږي او دغه کانکریټي ویلې ویجاړوي کومې ویلې چې موجود ده ټول چشکی له منځ څخه وړي د موټر تاک اغېزمن کیږي پکې کې ودانۍ نړیږي دا ټول تر تاثیر لاندې راولي کلکه زلزله د دې تر څنګ ډېره کلکه زلزله چې شدید زلزله موږ او تاسو ته وایي دغه شدید زلزله به درنو زده کوونکو هغه زلزلې ته ویل کیږي چې ودانۍ عموما په خوځش په حالت کې راودي یعنی هغه کوم کورونه کوم ځایونه چې موږ او تاسو ژوند کو هغه په عمومي توګه سره د خوځش په حالت کې راولي د اوبو زیرمې شړوي یعنی د اوبو زیرمې په صفاند سره حالت سره راولي د دې تر څنګ د ځمکې پر مخ باندې د زړه د ماتوالی لامل کیږي یعنی زمکه مخ یو څک چاپ چاپ کیږي همدارنګ د دې تر څنګ د اوسپنې پټلۍ ل خپل توازن له لاس څخه ورکوي لیکانی به ځای کیږي غټ غټ ډبرې لای وځي څخه بل ځای ته خوځي کیږي چې دا ډېر سخت او شدید زلزلہ وي حتی کورونه هم تر زمکو لاندې کیږي چې د زلزلې پر اوسې سیمو کې په ځاګه کې سره لیدل کیږي او هم چنان په غرونو سیمو کې د ودانیو د غرونو د کمرول لپاره هم لیدل کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر مراتاسو د زلزلې په حق معلومات په لوستله اوس هم د لوس په دې برخه کې په هیواد زلزلہ لرونکي سیمې پیژنو زموږ ګران هیواد افغانستان ته کچیر موږ تاسو د هغه نقشې ته متوجه اوسو د هغه جغرافي مقایات ته متوجه اوسو نو موږ تاسو دا په نشه کولای سو چې د افغانستان زیات د زلزلې ریکارډونه چې جوړ سوي دي هغه سیمې په شمال ختیځو سیمو کې دي ځکه په شمال ختیځو سیمو کې په زیاته کچه سره زلزلې رامنځته سوي دي خو په جنوب لوېدیځو سیمو کې بیا دغه زلزلو د کلکوالي چې دي دا ورځ پر بلې پر کمېدو دي یعنی زمه کې کوم ټکتونیکی حرکتونه شته د ټول شان ورځ تر بلې پر کمېدو دي مخکې به کېدل خو اوس په کم اندازه څخه کیږي خو په زیاته کچه سره زموږ په هیواد کې چې کومې زلزلې کیږي په شمال ختیځو سیمو کې کیږي چې د هغو سیمو څخه لکه د فامیر وهان فیض آباد تهار خان آباد د کونړ او په شمال او نورستان کې هر کال څو ځله کلکې زلزلې کیږي چې د سیمو د دوغ د تکان دی او زیاتېدو له امله څخه زیاتې نحوالې هم رامنځته کړې دي او یو شمېر بیا په ننګرهار او بدخشان او کابل او غزنی کې هم داسې زلزلې تر سترګو کیږي چې د ماتېدو د دوغو کرښو تر څنګ یو شمېر سیمه ییزې زلزلې هم لیدل کیږي چې په لړ کې هرات چمن او بدخشان ماتې کرښې شامل دي نو درنو ځکهونکو زلزلو زلزلې چې دی په افغانستان کې زلزلہ لرونکي سیمې چې دی پر څلورو برخو تقسیم سوي دي چې لمړنۍ برخه یې د کلکو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي دویمه برخه یې د منځنۍ زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي درېمه برخه یې د خفیفو زلزلو حوزو په نامه سره یادیږي او څلورمه برخه یې د هغه حوزې دي چې زلزلې نه لري یعنی په دغه برخه کې افغانستان جنوب او لویدیځ سیمې شامل دي لکه کندهار یو شمېر سیمې چې دي د هلمند مرکزی او ټولې جنوبي برخې نیمروز او هرات د جنوب یو برخه ټوله فراه په دې کې شامل ده چې په هغه کې زلزلې موجود نه دي نو درنو کډرمنه ځکهون کو تر دې دم پر موږ تاسو د زلزلو په حق معلومات لاسته راوړل وسندل اوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې د سیلابونو په حق لبل سیلابونه چې د لمسه خې روشانه ده چې سیلابونه هغه اوبو ته ویل کیږي کوم چې د سندونو څخه د اوبو کچل وړيږي او بل اخره دغه سیلابونه اوبه سیمو او کورونو ته داخليږي چې دغه سیلابونه چې دی موږ تاسو په دې ډول سره تعریف ولې سیلابونه د اوبو هغه ناڅاپي راتګ دي چې لغرنی او ناوو او خړونو څخه راوځي او یا هم په بل وینا سره موږ تاسو ته ویل شو چې سراونه هغه او به لرونکي حوزې دي چې په هغه کې ډېرې زیاتې اوبه د سندونو له کچې څخه راپورته کیږي او ډېرې چټکتۍ سره دوی بهیږي او ځانونه د ځمکې ته رسوي چې بالاخره د ځمکې د ویجاړیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې د سیلابونو اوبه کله چې په سر واخلي نو په سپو باندې بدلیږي او د خاورې د خځلو ډک توپانونه رامنځته راوړي او په سیلابونو کې حتی د ونو شاخونه نه ښکاره کیږي د دې تر څنګ سیلابونه د طبیعي پیښو یو ځانګړتیا ده چې
زیات شمیر زیانونه او پیشې او طبیعي پیشې رامنځته کوي چې ځینې کورونه له منځه څخه وړي، ویجاړۍ رامنځته کوي او د خلکو د ژوند د سختۍ لامل ګرځي. چې دغه سیلابونه په زیاته کچه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم رامنځته شوي دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، سیلابونه چې دي په خپله پر څلورو ډولو باندې ویشل شوي دي، چې اول اوار سیلابونه دي، دوم د سیندونو سیلابونه دي، دریم د سونامي صحې سیلابونه دي، او څلورم چې دي هغه سیلابونه دي چې د کنګلو ماتېدو له عمله څخه رامنځته کېږي. یعنې د جګو او لوړو غرونو سیمو کې چې کله کنګل مات سي، نو بیا وروسته د هغه څخه دغه سیلابونه رامنځته کېږي چې هر یو یې خپل ځان ته جلا برخې لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر دې ځایه پورې اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې پوښتنې دي چې دا پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپلو کتابچو کې ځوابونه ورکوي. پوښتنې تکراروم: لومړنۍ زلزله څه شي ته ویل کېږي؟ تعریف یې کړئ. دویم: د هېواد په کومو سیمو کې زلزلې کېږي؟ دریم: سیلابونه تعریف کړئ. څلورم سوال: سیلابونه پر څه ډول دي؟ نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.